یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د امریکا حکومت یو ځل بیا د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته شرطونه وړاندې کړل.
د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي، د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
طالبان بیا وایي دا شرطونه یې پوره کړي. د دریځونو دا توپیر په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې رااخلو. ملګرو ملتونو له افغانانو سره سږ کال د بېسارې بشري مرستې غوښتنه وکړه.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه د افغانستان لپاره کوو.
خبرونه کې مو د غزنی د غرو لمنو ته هم بیا یو چیرته چې شپانه په شپېلې او دمبرو ځانونه خوښ ساتي. د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلای کوم. د یو نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو په پیل کې خبرونه اورو. احمد تکل چمتو کړي.
طالبانو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې د دوی وړل شوې الوتکې بیرته ور وسپاري. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د دریو افغان ژورنالیستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، او ډبلیو ایچ او وایي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه به ډېر ژر د اروپا له نیمایي زیات وګړي ونیسي. بشپړ خبرونه. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته ور وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک د تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل:
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي، هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي، دا بیرته راولې. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ور ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب ولري، خو د جزئیات ور نکړل. ویل کېږي د زمري په 4 د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د هغو دریو افغان ژورنالیستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبانو نیولي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګانه وخت خپور شو ویلي چې د طالبانو چارواکي باید فیصل مدرس، ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستی او به شرط خوشی کړي او د کار پر مهال د رسنیو د کارکونکو نیول بند کړي. په بیان کې یادونه شوی چې مدرس د کابل د میناوالو په نوم د یوټیوب چینل ویندوی، رحیمی کمرمن او عزیزی د چینل مالک دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سی پی جی د راپور له مخې د ژورنالیستانو د هغې مظاهرې راپور ورکړی و چې د یو ملکي وګړي د مړینې په غبرګون کې په پنجشیر ولایت کې شوې وې. د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلی جلال پرون له خوشي کېدو وروسته د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه چې له دې وروسته به تندې خبرې نه کوي؟
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو، خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جعلي دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پاکستاني طالبان وایي چې د دې ډلې د پخواني ویان مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. بلتي مخکې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د مهمو مشرانو له ډلې و. په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ټي ټي پي ویلي دوی د محمد علي بلتی چې بل نوم یې مفتی خالد بلتی و د وژل کېدو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په بیان کې د پاکستان د استخباراتي چارواکو هغه ادعا هم رد شوې ده چې ویلي و بلتی د پاکستاني طالبانو د ډلې اوسنی ویان محمد خراسانی دی. مفتی خالد بلتی نږدې درې کاله مخکې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا نیول شوی او په کابل کې بندي و، خو په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نوموړی خوشې شو او ویل شوي چې له هغه وخته راهیسې په ننګرهار ولایت کې استوګن و. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نیمایي زیات وګړي د کورونا وایرس په نوې بڼه یا اومیکرون اخته شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لویې وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده. د اروپا لپاره د ډبلیو ایچ او سیمه ایز مشر هانس کلوګي پرون د یو خبرداری په خپرولو سره د یو څیړنیز انسټیټیوټ د وروستي راپور هغه اټکل نقل کړ چې وایي د اروپا په سلو کې له 50 زیات وګړي به د راروانو شپږو یا اتو میاشتو په اوږدو کې په اومیکرون ډوله کورونا اخته شي. د ډبلیو ایچ او اروپایي څانګه 350 هیوادونه او قلمرونه رانغاړي چې د منځنۍ اسیا څو هیوادونه هم پکې دي. ښاغلي کلوګي وویل چې اومیکرون په ډیره چټکۍ سره په لویدیځو هیوادونو کې د کورونا وایرس په مسلطه بڼه بدلیږي او اوس د بالکان په هیوادونو کې د سرایت په حال کې دی. او د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ نښته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې، دوه سرتیري ووژل او دوه یې ټپیان کړل. له دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژلی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري په دې هله چیروغ او جوړ وسی رازو د دې خبرونه د سر راپور ته. امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي په رسمیت پیژندل شي باید دا شرطونه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله طالبان باید یو ټول ګډونه او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي. په ورته وخت کې متحده ایالات له نړۍ غواړي چې په دې سختو ورځو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له همدې امله د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت یې نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندیز شوي شرایط باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټول ګډونه حکومت جوړول بولي چې په خبره یې د ټولو افغانانو استازولي وکړي.
هغه څه چې موږ په ځلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا دي چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره دا هغه غوښتنه ده چې دوی یې له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای له نږدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي. د متحده ایالاتو لخوا د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې په اړه مو د طالبانو دریځ وپوښت خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې ویلي اوسنی حکومت یې هم شمول دی او د ټولو قومونو او خلکو استازي پکې شته. ورستو کې طالب چارواکو دا هم ویلي چې امریکا ترې په لومړیو کې غوښتنه کوله چې یو شمیر پخواني چارواکي او سیاسيون حکومت کې شامل کړي خو دوی نه دا منلي. خو د طالبانو د اوسني حکومت ټول ګډونوالي ته څومره اړتیا ده؟ شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته همدا پوښتنه ځواب وي.
باید په حکومت کې تحصیل یافته کسان، انجینران، ډاکټران او د لوړو تحصیلاتو لرونکي ځوانان یا د نوي عصر د غوښتنو یا د مقتضي عصر مطابق کسان په حکومت کې باید ورګډ شي. نو په هغه صورت کې به وکولای شي نړیواله ټولنه چې طالبانو د رسمیت پیژندلو بهیر ګړندی کړي.
د طالبانو د حکومت د عدم مشروعیت او رسمیت نه پیژندنې د دوی د حکومت په مالي او اقتصادي سکتور د بد تاثیر سربیره د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې همدا اوس لنیمای زیات یعنی نږدې 30 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په افغانستان کې نازک وضعیت ته په اشاره لنړیوالو غواړي چې افغانانو سره مرستې وکړي. د نیټ پرایس په خبره د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګوندیان او د سیمه هیوادونه باید د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ژمنتیا وښایي او په دې برخه کې ګام پورته کړي. خغل پرایس وایي دا د هیچ چا په ګټه نه ده چې د افغانانو بېثباتي، محرومیت او سخت حالت وویني. خو روسیه، چین، ایران او پاکستان چې د افغانستان نږدې ګاونډیان دي، له امریکا بیا غواړي چې د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه آزاد کړي څو د هیواد کې اوسنی ناورین مدیریت شي. هغه غوښتنه چې د امریکا متحده ایالاتو یې د رد لپاره خپل دلایل وړاندې کړي دي.
و موردل چې امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندل لپاره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي چې په رسمیت پیژندل شي باید دا شرایط ومني چې هغه د پراخ بنسټه حکومت جوړول دي. طالبان بیا تل دا ټینګار کوي چې د دوی حکومت له قومي پلوه پراخ بنسټه دی. د توپیرونو یا د دریزونو دا توپیر په څه معنی د تحلیل لپاره دا مهال د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرماست استډیو ته وصل دی. زرماست، سپسړی مشي د دې خبرو تکرار چې طالبان د ټول شمول حکومت رامنځته کی پراخ بنسټ حکومت دی رامنځته کی او طالبان بیا وایي چې موږ پراخ بنسټ او ټول شمول یو، دا توپیر د دریزونو په څه معنی کې دلی شي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو همکارانو ته، مخوږی کی ټول دغه جوړه سلامت اوسئ. ګوره دوی په دوه کې سره اتلس مېشه مذاکرات وکړو، پیسې دوی په مشموله باندې خبرې کړې وې، یو ګډ تعریف ترلودل اوس یو لور یو تعریف نه مشموله څه کوي او بل چې هغه بل رقم تعریف کوي، نو دلته یو ګپ رامنځته شوی دی چې دواړه لوري چې دی هغه په یو صفه کې نه دي، یو د یو ځای څخه غږیږي بل د بل ځای څخه غږیږي. که موږ وګورو نو د طالبانو خبره تر یو حده پورې صحیح ده چې دلته د ټولو قومونو نمائندگان په دې حکومت کې شتون لري، لیکن د ښځو شمول پکې نشته او هغه تحصیل کرده خلک چې دي خلک نړۍ کې ورته د ورایا ګوري چې دلته ټول ملایان په غټو غټو څوکۍ باندې ګمارل شوي دي او مسلکي کسان دلته نشته دی، نو د هغو شتون پکې لږ کم دی، نو دوی هغه ته هم توجه کوي او داسې بریښي چې د طالبانو حکومت
تاسو دغه فعالیتونه لنګدې ساري د تحولات تعقیبوي. زرما صاحب، د طالبانو زیرو چارواکو ویلو چې امریکا له دوی نه غواړي چې یو شمیر پخوانی او چارواکو ته په حکومت کې وانډه ورکړي. هغه چارواکي چې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول په حکومت او په قدرت کې شریک وو، فکر کوي طالبان به داسې یو کار ته غاړه کېږدي؟
که طالبان د سیو کار ته غاړه کې هم دی، د افغانستان خلک دې کار ته غاړه نه دي، او که چېرته طالبان د سیو کار وکړي چې هغه غاصبین چې په امریکا په افغانانو باندې تحمیل کړي وو بیا رامسته شي، نو زه فکر کوم که طالبان یې هم مني د افغانستان خلک نه مني او بیا به طالبانو ته غبرګونونه زیات شي.
نو دا ډول توپیر چې دی زرما صاحب، څه فکر کوي؟ نو دا کشاله به چیرته رسیږي؟ امریکا به داسې غوښتنې لري، طالبان به یې نه مني، نړیوال ټولنه هم له امریکا سره همغږې ده، حتی د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو هغه پل تعقیب شو، فکر کوي د طالبانو رسمیت پیژندل به ځنډیږي؟
یقینا داسې یو حالت دی اوس چې امریکا هغه د سایکالوجي نه نگانه هغه خپل وخت نتیری چې دوی غواړي چې د خپل امریکایانو ذهن به ته جوړ کی ترڅو امریکا د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. اوس د وخت نتیری لري خبره ده چې امریکا دا کار وکړي، چې که چېرته دا کار وکړي نو هلته په امریکا کې دوی ته خپل مشکل جوړیږي او امریکا هم د طالبان به چې دا یو شی په نظر کې ونیسي چې امریکا چې دا یو لوی ابر قدرت دی، د دوی د خوښې نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی، نو دا به چې دوی په نظر کې ونیسي او کوم شرایط چې امریکا ورته وړاندې کوي به چې په هغه باندې صحیح فکر وکړي، که نه د دوی حکومت به همدغسې بغیر د رسمیت وي او د دوی مشکلات به ورځ تر بلې زیاتېږي.
او زرما صاحب، وروستۍ پوښتنه، طالبان ادعا کوي چې د هیوادونو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو اړیکې ورسره تقریبا په رسمي چوکاټ کې دي، دوی ځینو ته ډیپلوماتان هم لیږلي خو په ډاګه اعلان نه ده شوی، دوی وایي نور راشه درشه معاملې ټولې رسمي دي، دا په څه معنی کېدلی شي؟ آیا د رسمیت پیژندلې ګامونه ورته د ګامونو په سترګو ورته کتلی شو؟
دغه یو مثبت اقدام دی د هغه پروسه چې یو برخه ده چې ما مخکې ویل چې ترڅو د نړیوالو ذهن جوړول د وخت تیر شي او ذهن جوړ شي ترڅو زمينه ساز شي چې حکومت په رسمیت وپېژني. لیکن که دغه حالت همدغه سي دوام وکړي دا څه خاصه ګټه نه لري ځکه چې طالبان ضرورت لري چې په یو ان کې په نورو ځایونو کې خپل نمایندګان ولري سفارتونه فعال وي ترڅو د دوی هغه کمیونیکیشن چینل چې دي هغه فعال اوسېږي. که دغه سي وینه دا خو یو طرفه لاره ده هغوی دوی ته اکسس لري دوی ورته نه لري نو خو خود هغه اولو حالتونه بیا هم بخیږي چې دغه یو حالت دی پروګرس روان دی لیکن دغه په قلاره ده که چېرته پروفیشنل خلک د طالبانو صفوفو ته راشي کوم چې په فساد کې ښکېل نه دي نو دا به ډېره ښه خبره ترڅو دوی ته ښې مشورې ورکړي او د نړیوالو خولې هم پرې بندې وي.
کور مو ودان ډېره مننه د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422122
شمېره یو ځل بیا ووري.
00422123
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کارګرو ټولنه وايي په تیرو څو میاشتو کې د ماشونو د نور کولو له وجې افغان کارګران لګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل کارګرو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي چې باید ورکړل شي. د قادری په وینا کې د دې کارګرو ماشونه ورنه کړل شي ډیر به مجبور شي چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. ښاغلی قادری وايي په تیر جمهوري نظام کې 400,000 کارګر په دولتي ادارو لکه تولیدي کارخونو د سکرو په قانونو صفاکاری او نورو برخو کې کاوه او سلګونه زره په خصوصي برخو کې په کار مصرف وو. نو موړی وایي چې زلې دا موضوع له مالی وزارت سره شریکه کړې ده خو لجمنې سره هم تر اوسه د دې کارکونکو ماشونه نه دی ورکړل شوی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د سوداګرو او پانګوالو د اختطاف په اړه اندېښنه ښیي. د دې خونې مرستیال توریالی غوسین نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې 3 سوداګر په هرات ولایت کې تښتول شوي چې د یو جسد 13 ورځ پیدا شو. دا نو موړی په خبره په تیر نظام کې هم په هرات کې د سوداګرو تختوانه ډیره وا او د طالبانو له واکمنېدو سره هم وضعیت تغیر نه دی کړی. نو موړی وایي د نظام د بدلون پر مهال د ډیرو زندانیانو د آزادیدلو لامل په دې ولایت کې د تختوانې پیښې ډیرې شوې دي. ښاغلی غوسی وایي د سوداګرو او پانګوالو تختوانه په هرات کې په سوداګریزو چارو منفي اغیز کوي. نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت سوداګرو د امنیت په اړه اقدام وکړي او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه یو امریکایي ډالر 1.4 افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو 1.4 افغانۍ او 9.4 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.2 افغانۍ او 9.5 پوله، یو سعودي ریال 6.8 افغانۍ او 8.5 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1.49 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 5.95 افغانۍ.
ملګرو ملتونو د سږ کال په ترڅ کې له افغانانو سره د بیساري بشري مرستو غوښتنه وکړه. دغه سازمان کله په خوا هم دی و هیواد لپاره یو ځای 15 میلیارد ډالر نه وغوښتي. تفصیل له احمد شبرناورو.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر خوړی. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان د نننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 400 میلیون ډالر هم د افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشری مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږی په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګرافټس د سیشن بیپورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پروسش کال په پرتله څو برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشری مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابر زیات دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستانه بهر د 15 میلیونه اوله کڼورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ پللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونی او بې ځایه شویو شمیر 9 میلیونو تر رسیدلی دی او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستانه ووزي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 5 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 3.8 میلیونه ډالرو په ارزښت بشری مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 2.8 میلیونه ډالرو واوښتې. متحد ایالاتونه همداراز افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبان حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بېوزلو ته ورسیږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
مخاګله آزادۍ رادیو نه اوري دویم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام مهیروي خو اوس یو بل په زړه پورې موضوع شپلې غګول د کوچش پونکيو هغه دود دی چې لې پیړیو پیړیو راپات دی خو د هر ورځ په تیرېدو د دود پکې کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا 10 کلن شپون کایرم اتسروي د رمې د پسونو د غاړې له زنګولو څخه خوږه شلنګه خيځي. خو د دغه رمې شپون کې بیا دلته یوې لویې تیج ته ډډه لګولې او شپې لږ غوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبريال دا خو بيخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپل په خواږه ژغ شپېلې ژغوي خو وایي اوس ډیرې کوچې ځوانان نه شپېلې ژغولای سي او نه دروي وهلای سي. د زیاتوي اوس ډیرې شپانه کوچان د شپېلې وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوي او سندري ورسره بولي. دا په داسې حال کې د چې په خواله رسنیو کې هم یو ویډیو خپره شوې ده چې په یو سپیره دشته کې د شاو خوش پیتو پسونو رمت سری خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاری چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. دا یو یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې ترڅنګ په یو بل ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلې او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکۍ د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو ترڅنګ یو ځوان بیا کاکړی غاړي ورسره بولي. د لارو بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو پس روان دغه شپونکي کوچان وس ل خپل دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د استاینې سندري نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیده، ویرانی او ساندي هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالی په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یو بل ویډیو کې ښکاری چې دوه تنه کوچان په دشت کې ل خپل لاسي دمبرې سره مرسی وایي. شاید کا پوات داد میرائی خلق لیڈیر کبھی آرمان داد میرائی دانا را غلائی ویدر واو رزو میل مولا رجائی دے مسا پروازر گردہ لارمو سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په وسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د 20مې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بندارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. دا شپیولا کوچی دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي آزادی رادیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو ترڅنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی وختو کې بیخي ډېر آواز دی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به درلود، وخام به درلود، د غره لمن ته به وختلو، آوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ځوان څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلی، کلکتې او بیا تر بنګال به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې ترڅنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
تاسو لا پیغامونو
وروره داونه زمریش د افغانستان ولست په نامه کې داونه زمریش د نور کې د افغانستان ولست سره چې دا نړۍ اقوار کې مواد کور کې راخو د پرسونو کې به په دې کې ساده وروره سي او یا نه دې خو د کور یو روپیا ولست نه راشي.
تقریبا
السلام علیکم.
ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسې د بچي د پوره کېدو په حال کې دي. د زاړه تیر جمهوري دولت موږ د یوه وکال ماشونه د معیوبینو او شهیدانو دا پاته دي. ژمی دی، هوا یخه ده، سړه ده، ډېر بد حالات دی افغانستان. تاسې ته خپله معلومیږي چې په ډېر یو بد حالات قرار لري. یخ دی، ساړه دي، لرګي نشته، واړه نشته په کور کې. ژر تر ژره دا ماشینه والا کوي، کنې تاسې به هم د ډېر بد حالاتو سره مخ شئ که دغه رقم ستاسې ژوند او ګزاره یې د افغانستان د خلکو سره. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام د خپرېدو لپاره چمتو دی، خو اوس احمد تکل ته وار ورکوو چې د خبرونو لنډیز در واوروي.
د طالبانو سرپرست دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د افغانستان دو گاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداري ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي. اسرائیل له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لک امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به د کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروري شیان واخیستل شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سروکي چاودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ټپي کړې ده. چارواکي وایي پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. ولسوال وایي چې یوې میرمنې د خځلو په منځ کې دا ناچاوده سروکی کور ته وړی و او هلته وچاودېده. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشی کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلی جلال دا څرګندونې پرون تر خوشی کېدو وروسته له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سینې ډزې وکړې او دوه سرتیري ووژل او دوه یې ورته ټپیان کړل. خو د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه پرون اعلان کړه. پرون د هنګري د ولسمشر پر انټرنیټ باندې دا خبر خپور شو چې د روان کال د اپریل په 3مه به انتخابات وشي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي عمل کوي.
مخدره موادو ته انتقال او تجارت او په دې ضد باندې ګامونه اخلو په چې کې د قشق اجازه نه ورکول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه وایي ناروغان مو ډیر خو امکانات مو لږ دي.
دا مې روغتیا ریاست د درملو په برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده، خو د روغتیا خدماتو او خوړو په برخه کې ستونزې لرو.
د نثار احمد په نوم لیوار واپو سره د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادینو سره د پر کار کولو او لاسته راوړنو غېدلی یو.
دا زه د ځان لپاره ښه افتخار ګڼم چې که یو نفر معتاد جوړ شي نو دا حد اقلن د 15-18 نفرو فامیل د لپاره یو خدمت کولی شي.
د وحید الله په نوم یو معتاد وایي چې ماشومان می څوش پی وږي وي د سوي دي.
د کورونای نه یو ځای جدایمه نو ټول یو ځای دیم دوه مال په خاطر چې ژوند می ډیر په خطر کې دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کوریاست نو زه کتا ته راغلم.
زه پوه نشوم سپیخه ده.
بس پختنه مکوه، ډیره بده را پیخه ده.
سپینه خبره وکړه. څه خبره ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د هند، ایران او پاکستان امنیتی مقامات له افغانستان څخه د دریو هیوادونو ته د نشئی موادو د کاچاکو په اړه خبر ورکړی دی. په دې لړ کې د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې رئیس د هند رسنیو ته ویلي چې په وروستیو اونیو کې د پاکستان لاري د افغانستان د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. لبلې خوا د طالبان حکومت له نشئی موادو سره پر جدي مبارزه ټینګار کوي، خو دا منی چې اوس هم له جنو قاچاقي لارو څخه د نشئی موادو قاچاق دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیوونه کې 2000 د نشئی موادو لویه برخه د ډیورن کرښه اخواته او 2000 نور زرګونه کیلوګرام کیمیاوي نشئی مواد په هند کې ونیول سول. دا هغه مواد چې لومړی له افغانستان څخه پاکستان او بیا د پاکستان د کراچۍ لارې هند ته قاچاق شوی و. د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په دې وروستیو میاشتو کې تر میانمار وروسته افغانستان دوهمه سرچینه ده چې هند ته ډېر نشئی مواد قاچاق کوي. که څه هم د طالبان حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړې ستراتیژي او میکانیزم نوم نه یادوي، خو وايي خپل ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی موادو د قاچاقو پر وړاندې مبارزه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې ټکي ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له نشئی موادو سره جدي مبارزه کوي.
مخدره موادو ته انتقال او تجارت او بده ضد باندې موږ غمون اخلو په چې کې د قاچاق اجازه نه ورکول کېږي. البته ځینې لارې کده سي وي چې حساب لوبرو لار نه څوک اړي قاچاق نه تبع لري نو خو جلا موضوع. خو موږ خپل ځواکونه ټول مازف کړی دي چې دا سي تجارت مخه ونیول سي.
که څه هم د طالبان حکومت ته کورنۍ چار وزارت په چوکاټ کې له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت تشکیلات بیا فعال کړي او د افغانستان د سرود شریعتونو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې مدیران هم ټاکلي دي، خو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی موادو په اړه ځانګړی قانون او ستراتیژي نه ده اعلان شوی. پاکستاني پولیسو په تورخم کې تازه 100 کیلوګرام هیروین داسې مهال ونیول چې په یو پاکستانی لاري کې بار شوی او افغانستان څخه پاکستان ته قاچا کېدل. خو د هند نشئی موادو د کنټرول اداره ادعا کوي چې په پاکستان کې یو ځانګړی مافیایي ډله له افغانستان څخه هند ته د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس لري. د طالبانو د حکومت ویان د خپل حکومت په لمړیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له نشئی موادو سره مبارزه ته ژمن دي، خو له هغه وخت بیا تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کولو په اړه رسمي اعلان نه دی شوی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې که د طالبانو حکومت وغواړي د نشئی موادو پر ضد مبارزه به ډیره بریالۍ وي.
بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغه څه مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشئی توکو د کرلو مخنیوي کولی شي، خو دا په دوی پورې اړه لري، دوی په شرایطو پورې اړه لري چې دوی څه کوي.
د پخوانی حکومت نسکورېدو مخکې هغه درې میاشتنی راپور چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز لخوا خپرېده، تر کابل وروسته ننګرهار هغه دوه ولایت شور سوی و چې د نشئی موادو ډېرې پیښې درلودې. خو په وروستیو څلور میاشتو کې د دې ولایت د نشئی موادو په اړه څه نه دي خبره شوې.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د شرابو څښل د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر رحیم هلال خبرې واورو.
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري. هغه چې په مشروباتو کې کار ځنه اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي. د الکول ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای شي. یو قسم یې همدغه دي چې په ټولنه کې د نشه د راوړلو په خطر باندې استعمالیږي. کله چې شراب انسان ته څوک ګوري خلک پوهیږي، مثلا د خوبوړ حالات لري، کچېری خوبوړ حالات ونه لري لیک تر لیکه د په خبرو کې ستونزې، په دید کې ستونزې، په پتک کې ستونزې، خپل بدن موازنه نشي ساتل، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کیږي. د کم وخت لپاره د په دید کې ستونزې راځي چې بیا لاره نشي لیدل. اوږدمهالی اغېزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کیدل دي، همدارنګه د معدې مایعي سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مری کینسرونه. شراب کچېری ډېر زیات استعمال سي د مرګ سبب کیدلی شي. چې د حالت زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته الکول پایزنینګ ویل کیږي، د دې تسمم ویل کیږي. کله چې تسمم رامنځته شي د مرګ چانس زیات پکې.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه چې په جنو ولایتونو کې له 15 میاشتو راهیسې تلل شوي وو اوس یې بیرته فعالیت پیل کړی دی. د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی ناروغان ډیر دي خو د امکاناتو نه درلودلو له امله یې نشي بسترې کولی. هغه معتادې میرمنې چې دې روغتیایي مرکزونو ته ورغلې وایي چې د اعتیاد له سختو دردونو څخه تنګې شوي او غواړي چې د معتادو ښځو او ماشومانو د مرکزونو لپاره د امکانات برابر کړل شي. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
سوریا چې بڼې ژیړ اوختي او کمزوري شوي تر ډیرو ستونزو وروسته وکولی شوای چې ځان د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې د ښځینه معتادینو په روغتیایي مرکز کې بسترې کړي. دا هغه مرکز دی چې له څلورو میاشتو راهیسې تړل شوی و. سوریا چې د شپږم ځل دی په زرنج ښار کې د معتادینو په روغتیایي مرکز کې ځان بسترې کوي وایي دا مرکز د ښځینه معتادینو لپاره د نشې پریښودلو او له دې ستونزې د خلاصون یوازینۍ لار ده.
لومړی مې یوه خور معتاده وه. کله باید چې زه ناروغه کېدلم دې ته به ورتلم، یو یا دوه دوده به مې ورسره وهل. آخر داسې وخت هم راغی چې زه خپله تلم، نشه یي مواد به مې رانیول او نشه به مې کوله. اوس څلور کاله کېږي چې معتاده یم. دوه ورونه مې په ایران کې اوسیږي. د کور د لګښت پیسې هغوی رالیږي خو خبر نه دي چې موږ نشه کوو. که دا کلینیک نه وای زموږ کور به وران وو. دا مې شپږم ځل دی چې په دې کلینیک کې ځان بسترووم. اوس نشو ډېره ستومانه کړی یم، مجبور یم چې نشه پرېږدم.
د طالبانو د حکومت تر اتلو سره د حکومت د زینو نورو برخو په څیر د خزینه معتادینو مرکزونه د څو میاشتو لپاره وتړل شول او بسترې شوي ناروغان هم کورونو ته واستول شول. خو په وروستیو اونیو کې د افغانستان په زینو ولایتونو کې دا مرکزونه بیرته فعال شول. اوس ستونزه دا ده چې دا مرکزونه د مالی، روغتیایي او تخنیکي ستونزو له امله د لږو ناروغانو درملنه کوي. په نیمروز ولایت کې د خزینه معتادینو د درملنې مرکز سرپرسته عادله اکبری وایي چې دوی ته ډیر ناروغان ورځي خو د دوی امکانات لږ دي، له همدې امله لږ ناروغان بستري کوي.
دا می روغتیا ریاست د درملو په برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده خو د روغتیایي خدماتو او خوړو په برخه کې ستونزې لرو. موږ ته ډېر ناروغان راځي. هر ورځ نږدې 15 ناروغان راځي او غواړي چې بسترې کړل شي، ځکه موږ په کورونو کې د هغوی درملنه نشو کولی.
د طالبانو حکومت هم دا مني چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د دوی امکانات ډېر لږ دي. د امی روغتیا وزارت د صحي خدماتو معین عبدالباری عمر وای که څه هم دوی لک امکانات په واکې لري خو بیا یې هم د څو زرو معتادینو درملنه کړې ده.
فلحال به خاطر تداوی معتادین
اوس مهال د معتادینو د درملنې په برخه کې زموږ سره هیڅ ارګان، هیڅ سازمان او هیڅ هیواد مرسته نه ده کړې خو زموږ کار دوام لري. په تیرو 15 میاشتو کې مو د نږدې 1500 معتادینو درملنه کړې ده. دا دوی داسې درملنه مو کړې چې د نشو مخه نیول شوي او اوس له خپلو کورنیو سره په خوښۍ ژوند کوي.
با زندگی خوشحال ادامه میدهد.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په شمول د معتادینو د درملنې په برخه کې د ټولو مرستندویو ادارو مرستې بندې شوې دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه شکایت کوي چې ناروغان یې ډیر خو امکانات یې لږ دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلای شي. د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول د نشې موادو د مافیایي ډلو لخوا د غواخونو او خندونو ترڅنګ جن نور ستونزې هم لري چې د دې برخې کارکونکو ورسره لاس او گریوان دي. دا چې دا ستونزې بچوي او ولی جن ډاکټران ارواپوهان او اجتماعي کارکونکو لدې سره سره بیا هم له معتادینو سره مرستي کوي. په دې اړه مو د نثار احمد په نوم د وینا دولتي موسسې له داش کارکونکو سره مرکه کړي چې نږدې 25 کاله د معتادینو لاسنیوي کړي او د نشي پریښودلو په برخه کې مشورې ورکړي دي. له نثار احمد څخه مو په پایل کې پوښتلی چې ولی دومره ډیره موده د نشي موادو په برخه کې کار کولو ته زړه کړی دی.
دا په دې خاطر باندې چې ځکه ماجر شوم یو اندازه معتادین چې ما ولید د کوڅو کې او یا په شړو ځایونو کې بناسو نشي به کولی د خپل پامن لمړو او د ماجرت ژوند مو نو ما د دین ډیر رنګ جوړو په دې خاطر به حاضر شوم چې سبا د خلکو خدمت وکم. په دې لحاظ باندې 1999 کال کې زه نجات سنټر ته راغلم. شون ما په پته کې اوسروان شناسي ویلې و او دغه په اساس زرال ما امتحان ورکو زه د سنټر کې جذب شوم. من هست یو سوشل ورکر به کار کو به ورسته دا غنه زه د کانسلر د پوسټ راغلم او په هغه کې ما ډیره دلچسپي لرله. شون مشاور د دې سنټر مقرر شوم به او ما د متادین سره به کار کو. ما به متادین تشویق کول چې دا نشي پرې دی.
دا چې معلومی استاش تقریبا نږدې 25 کال دی برخه کې کار کړی دی. د دې علت څه ده؟ ولې مو دومره ډیر وخت په دې برخه کې له متادین سره په کار کول کې پاتې شوس؟
دا زه د ځان لپاره خو افتخار ګڼم چې یو نفر موته جوړ شي نو دا ته حد اقرن د 15-18 نفرو پامل د لپاره یو خدمت کولای شي او سالمه کیږي هغه پامل خوشبخته کیږي. په دې خاطر زما دلچسپي ډیره زیاته و چې تر اوسه پورې ما د دې سره کار کړی دی.
د متادینو سره په کار کولو کې لکه مستونزو سره مخ شوی یاست؟
ډیر مشکلات سره مخ شوی یاست. د پولیس د خوانه، د خلکو د خوانه، د ملکانو د خوانه مخ سره ډیر زیات مشکلات وو چې موږ به چیرته کار کوو. اول خو به اجازه نه راکوله او په همدې خاطر باندې هاته پولیسانو به دا وهل ټکول موږ ته به نه پریښوده چې موږ به سره کار کړی وي. او بل خپل دغه داخل افغانستان کې چې ما قتل موتاد چې به جوړ شو او هغه چې به موږ نه برخصه شو یا مدابات به بیا دا دوباره موتاد کېده. ډیر ترانس په مده دی نه ولو چې ولې دا بیا دوباره موتاد شو. او مثبت اړخونه دا چې کدی به جوړ شو نو زه به خوشبخته مې زما به فکر کوو چې دا یو پامل خوشبخته شو او خپل پامل د پاره بیا هغه سالمه کار کوو. پامل به خوشاله او دعا به را تکوله.
د دې متادینو ترشا یا د نشي موادو ترشا د نشي موادو مافیایي ډلې وجود لري. هغه خو نه پریږدي چې معتادین دی روغ شي، ځکه که دی روغ شي نو د دوی دغه مارکیټ د دوی د بازار ور خرابېږي. له دغه اړخه تاسو څومره له ګواښ سره مخ واست؟
ډیر زیات. حتی په دې بغلی مردان کې موږ ته داسې اختارونه مراکړه که نور دلته راغلی نو فکر وکړي چې ستاسو ژوند په خطر کې دی او ستاسو په زموږ ژوند دیونه ګرځي. زما ګټه وټه فټول په دې معتاد کې چې دا چې تاسو تداوي کوي نو زما تجارت خراب شو. دغه مافیا به ډیر زیات کوشش کوي چې موږ د دې منطقې نه وشل. بلې په دې باغ علی مردان کې هاته موږ ووال شروع موږ وټه کول شو. هاته مینو نه راوړل زموږ موټر ته خوده چې دغه موټر کې به چې موږ تللو د باغ علی مردان ساحه کې چلته یو ډیر غټ اسپاټونه واقع وخت کې موږ دغه منطقې نه څو کړه تشلوي لیستو. بیا موږ هلته تللی استو بیا مو ته وزر کړی دی. بالاخره پولیس ته مراجعه وکړه. بیا پولیس یو څه حمایت څنګه کوو او د پیچا سره کوله.
د دومره زیاتو خندونو سره سره تاسو ور سره مخ خواست د دې راس په څه کې ولی له د خپل کار کول څخه نه پکې معنی کېداس ولی نه پر شا کېداس؟
نو په دې خاطر چې زما دل چسپی هم د دې صدا و چې یو موتا جوړ شي لکه بسته یو پامل جوړ شي. او زما د پر دا ډیر غټ افتخار و چې زه یو پامل ته نجات دغه نوار کم دغه موتا دیت نه چې ما د دوی سره کار کو تر اوسه پورې کار کوم.
یو ډول استګما یا لکه د ننګ موجوده د معتادینو لپاره هم د دوی د کورنۍ لپاره هم. آیا دغه استګما یا لکه د ننګ سره تاسو هم کله مخامخ شوي یاستي او معتادینو د صحي برخې یا د معتادینو د رواني برخې د یو کارمن په صفت؟
بلې مخامخ شوم. ډیر خلکو راته ویری چې ته هم پوډری. ما ورته زه د افتخار کوم چې زه د پوډرینو خدمت کوم او د پوډرین زه د بدلار نه خیر لارې تراولم. او هغه نشه یا معتادیت پری دی هغه سالم انسان جوړ چې دا ډیر یو غټه خبره د سماده شوند لپاره. تا ته خپل خپلوانو راته ویل چې تم پوډری خو ما خندلی دي. ما ته چې دا زه افتخار ګڼم چې زه د دې خلکو خدمت کوم. یو انسان چې زما په کومک باندې روغی کې جامع ته سالم تقدیمی کې خوشاله کوم په دی باندې او دا زما افتخار ده.
تاسو خو 25 کال دی برخه کې کار کړی تقریبا د شرطول شي چې په دې ټوله موده کې به څومره معتادین رغولي وي څومره معتادین به جوړ شي وي ستاسو د مشورو په نتیجه کې؟
تقریبا چې د ماجرت نه وخت تنن راځي پوری په حدود 6000 او 10000 معتادین سره ما کار کړی دی. او دا دو کرته درې کرته به موتاد شي دي به راغلي ماته به جوړ شي تلې دي سمانه چې داغه جونبه نه یو خاطره بزه تا ته دا ویمه چې په 2004 کال کې چې موږ د ماجرت نه رالو کابل ته نو یو ورځ یو خزا او یو ننګوري رااله ما نه اجازه وخته چې اجازه ده تاسو دو دقیقې خبرې کوم ازار ته پور اسره وکړي نو هغه ماتي ویل چې زما د ازوی موتاد دی او تقریبا نه همیش کېږي ما ورته وعده کړی دی او دا زمان ګور تر اوسه ما سانچ نه ده اوس طلاق والی چې زوی د موتاد دی تازه د موتاد لکړی ما مال طلاق راکړي چې زه خپل ژوند او سرنوشت مې معلوم شي زه ډیر زیات خپه شوم ما ورته ویل چې مورې ما ته یو میش وخت راکا او ان شاء الله دا مشکل بستا حل شي خو هغه چې د ما را وسته او د سره مې خبرې وکړي دي د موتاد سره دا ما بستر کو یو میش وروسته دا جوړ شو دا ما رخصت شو یو کال بعد ګورم چې د ته خدای زوی ورکړی او دالک به راغې سره د خپل ښځې د مور سره کار کوي په دې دانه باغ کې یو د پلسکاری دکان یې خلاص کړی و هلته بیا زه ورغلم پښتنې لې هلته مې پښتنه ورته وکړله او د زوی ته م ډېر زیات خوشحاله ما ته ډېرې دعاګانې کولې چې دا ستا برکت و چې زه جوړ شوم اوس زه د زوی خاوند یم او د دکان خاوند یم نو دغه په امیر چې خوشبخته شو دا زما په ژوند کې یو ښه خاطره و د دوی نه
دا ستاسو د فعالیت په ساحه کې چې شاید چې تا ډېر زیات دردوي ډېر زیات زوروي
هغه دا دی چې یو خوا خلک همکاري نه کوي ولس همکاري نه کوي په دې عقله باندې چې موتا جوړ شي هغه ته بیا هم وایي چې دا خو همغه پوډري دی یا په کور کې چې کله دا جنگ او شور کوي نو هغه پامیل وته تا نه ورکوي چې تا بیا سکلی دی ته بیا موتا چې تا هماغه پوډري جوړ نه شول دا خبرې ما ډېر زوري په دې خبرو زه ډېره پاپشاریم کوم چې تاسو د دې خلکو صدا خبرې مې کوي تر یو وخت پورې پرې چې دی جوړ شي خو چې جوړ نشي بیا دوباره وینم چې دا به موتاد شي د ډېر سخت مزوري او خپه کېږم
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ چپو خبري او اوس د خاطرې واردای د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ وحید الله لسو کالو راهیسی نشه کوي دی وایي چې لتاریا کوڅخه نشه پایل کړ او اوس د خخې نشه کوي وحید الله تر نشه مخکې د کابل او هرات تر منځ موټر چلاوه خو کله چې موتات سو څو ځله د خماري لامل نه دی و چې موټر جنې چپسي دا چې وحید الله ولی موتات سو او د نشول عمل نور لسړ وستونزو سره مخ سوې دی دا بخپله د دل خلې واورو
تر نشه مخکې موټر چلاوه موټر سید سیم چلاوه ایرات کابل پلای یب کور کلی کې او درې څالور متادانو تاریخ کیس کول پندیوالای کې حالت تاریخ کوس کول تا ورسه کې نه حالت باندور شیرو کال تا باندور شیرو کا په دوه خاطر دې ټیپ تاریخ کو গ্রেফতার شو تاریخ کو نه لا 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 دې ټیپ موټر کې تاریخ نه کېدل غوس پکنیک نور چای بنو دې دل تا کابل کې تاریخ خاص تلغه ځای بیا دولت بند کړای و دې لورن پولیس ورته تا الته موتندورون وزتی تراشه یو کاش پودر وسکا وزتی د خماری دوره کا کوم والا کا سره کم بمکو جوبل بمکو وچ نه نه دی کی رازه دوه دمه پودر می چ وسکا وزتی خماری مماری می مور کاش ولزتی دا موده اسونه نشه د یو لیتر یو هغه زتی سبا بیا ورغل بل ورځ می زتی خپل پیسې وخت زتی په دوره کم سه متات شوم نه پد وجود می ډیر خراب کړای دی کورایم غرزه ولایم دا مال ته چول ویدل ما زتی کورانه میم شخصه اش ول امور پلور تور سه بیزار اورونه دی ژوند می ډیر خراب کلو بخیر کار می دونه خراب کلو چې ان ما ته څوک وګوري ز خپل خو پوغ ډریور یم 15 پولیس کال کی دی ډریورای می چې وګوري ته زتی خوب خوشی چې راشد ما موټر و چلاوه چې یو پیرای بوزم د ما کار واغه چې وویني پیږي موټر به تر نه وګرځي کورانه نه یو ز جدا یم نو ټول یو ځای دیم دوه مال په خاطر چې ژوند مې ډېر په خطر کې دی یعنی ته دې ته رسیدلې چې دوی شپه مې مړ نه وي درې شپه مې نه وو ان دا مال په خاطر دا حیوان شمخ کې د کابل هوا ته لما سواریان مې بار کل مخون د کابل هوا ته مې سدسې موټر وو زتی شیشه نه و را سره نزدیک کالات چې ور سید لما زتی د اس خماري باندې را لستر کې مې پټ پټ کې دی درې ور موټر لسره کرا سو و تا سره کو ته د شګو ته شو د خرپای شو د دوه ټایرو پر اجک شو انګې شو نه جدی او چې موټر مې کار ته د لاندې غرځولای وای دی بوري دا غدا چې کوم اندی ولون مې چې و چې نشای نه کاوله
ما ته به یو کار پیدا کړو په سرای کې، یا به یو موټر راته ونیوه یا به بله راته ونیوه. هغه پاکه رابطه د ما سکه ته کله هېڅ کړه. سلام علیکم چې ورسه کې بناستم دی به راشه جیک شو وبلټېده. پوه شوم چې یاره د سړی موادو په خاطر درسه جیک شو ولټېده. دا اعتبار غاتم او پیسې به مې چې کاشتې وغوښتې والله نوې لږ د وخته راغله وی راسره وی اوس ولا که یوه روپۍ راسره وی. پوه شوم چې دندې نشي تاسې ډېرې بدې بدې خاطرې ته لرم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خدای د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې د لاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځنی واخلي. خو د لاور خان که څه هم خمول او شتمن سړی دی، مجید ته هڅه د درواغو په لمه کوي او تش لاس یې پرېږدي. دا چې د لاور خان ولی مجید ته پیسې په پور ور نه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه دې مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خ مجید اوس درته وای چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه ماتل دی چې وای سوک چې مجبور شي یا لوی غروته زی یا لوی کوروته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کوریاست، نو زه که تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم.
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دی. ښه
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډیرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
اجی صاحب، دا سړی ته نه پیژنې، دا پوډری دی پوډری. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دا نن په وارخطۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړي، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وي. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، دا هسې پلمه ده.
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډیر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډیر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډری دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجید زویا، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې. څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شو د نوري مریضي یو څه نه شوه؟
شه د کومه سوله تر هغه بدبدتر سوه. بېخي حساب انجېږي، هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه ځو، نن نه جوریږي هر څنګه چې کیږي یو چاره وکړه
نو زه څه وکړم ځان خرڅ کړم ما بوډری خو څوک اخلیم نه
د غم پوډر دې څه هر څه مو درلوده ټول ستا د دغه غم لړلو نه شو د ناڅه ولاړه اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو زرغونې لورې ولې ژاړې
مور مې
مور دې څه وشو
مور دې څه وشوله
مور مې مړه شوه
اوف خدایا گور میں خراب شو دا ٹول زمالا لاسا ٹول جائیداد میں پنشو کے لالا اوزان میں پخپل لاس دمرا بیتوار رکھا چور سو پور ہم نہ رکھا
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.